السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمی مخکې لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام دی، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. داسې ویل کېږي چې ټاکل شوی دوی خپل ځواکونه د سپتمبر تر 18 نیټې په افغانستان کې پرېږدي. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا کوي. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي، او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. تاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون خبریالانو ته ویلي چې د دوی د ځواکونو وتل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي، او د سپتمبر تر 18 به دا بهیر بشپړېږي. د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وتل د امنیتي وضعیت او بشري حقونو په څیر شرایطو پورې نه تړل کیږي. که چیرې داسې اعلان وشي، دا به له هغه مهلاته څه باندې څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع او بهرنۍ چارو وزیران لوید آسټن او انتوني بلینکن هم بروکسل کې دي، او ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغې پرېکړې جزئیات ورکړي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل ټویټر کړی ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي، او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت لخوا پرون په یو خبر پانه کې ویل شول چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون ترسره کیږي. طالبانو د ترکیې غونډه کې د نه ګډون غوڅه پرېکړه نه ده کړې، خو له نوې اعلان یې په ظاهره داسې ښکاري چې ممکن د کنفرانس کې هم برخه وانخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د دغه کمیسون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی، او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکي وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه لخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار او ګڼو نورو چارواکو د روژې په مناسبت د عمومي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روښنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې ستر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوی چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړې دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چلوول نه تامینېږي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړې، ذوالفقار امید د یو سیاسي ګوند مشر دی چې د سیاسي ګوندونو د فعالیت د قانون یو شرط د وسلوالو ډلو نه درلودل دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغې ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلي بایدن له پوتین سره یو ځای په یو درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه استماعیا غونډه جوړوي. ټاکل شوې غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وشي. دا د 2019 کال له جنوري میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یو ځای یوې غونډه کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سي آی اے، د فدرالي څېړنو د ادارې اف بي آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15 د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جانسن ان جانسن واکسین له کبله د وینې د غوټه کېدو پیښې څېړي. د دغه مرکز مشورتي کمیټه نن وروسته تر دې غونډه کوي چې پرون دوی او د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کووید 19 ضد دغه واکسین د درولو خبر ورکړ. دوی به هغه شپږ پیښې وڅېړي چې د 1848 کلونو ترمنځ مېرمنو کې له واکسین وروسته وینه غوټه شوې ده. د دغو شپږو مېرمنو له ډلې یوه یې مړه شوې او د نورو وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودل شوی. له دغه اعلان سره هممهاله جانسن ان جانسن شرکت ویلي په اروپا کې به هم د خپل واکسین بهیر ودروي. د روسیې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اعتصاب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملن له منتقد ناوالنی سره پرون سې شنبه وکتل. ناوالنی د اداري فساد په تور د بند 2.5 کلنه دوره تیروي، خو زیات کسان په دې باور دي چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. راځو د خپرونې لومړۍ خبري موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس، واشنگټن پوسټ ورځپانو او دغه راز امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې 13 نیټې وباسي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حملو د 20 کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی وو. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه 10 ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24 پیل او د مې میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16 پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16 په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمه غشتنې لمخي د دوی د طرح نه چمتووالی او پر ایجنډا د کافی بحث نه کولو لکبله د اپریل 23 نیټه ته وځندل شو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دو ویل تر هغه چې مشورې نهایي نسی د غونډې نیټه نسی مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استانبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي د استانبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو له اعلان سره هممهاله طالبانو هم په غیر مستقیم ډول غبرګون ښودلی او ویلي دي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی په هیڅ یو کانفرانس کې چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کېږي ګډون نه کوي. طالبانو په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې کانفرانس هم په همدې ډله کې راځي او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام کړئ د کابل چاپ د نن ورځ زور تبصرو او سرمقالو ته، ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام.
په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او تبصرې خپرې کړي. هشت صوب رسپانی سرمقالی کې د افغان دولت سولی مسودې او د طالبانو لخوا د سولی اړوند وروستیو خبرو باندې نیوکې شوي او دا جګړې ته د لار هوارولو پلمې بللې دي. په سرمقالی کې راغلي د ملي مصالحې عالي شورا لا هم د افغان سولی په اړه استانبول کې جوړېدونکې ناستې لپاره د خپلې طرحې مسوده نه ده وروستۍ کړي. د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید ځانګړې کمیټې د یک شنبې په ورځ خپله طرحه د شورا رهبرۍ ته سپارلې، خو راپورونه وایي چې دا طرحه تر دې مهاله نه ده وروستۍ شوې. د سرمقالی لیکوال لیکلي د دولت لخوا چمتو شوې طرحې باندې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش انتقادونه او جمهوریت لوري کې لا هم د یو نظر نه رامنځته کېدل ښایي د طرحې د نه وروستۍ کېدو علتونه وي. هشت صوب رسپانې سرمقالی کې د دې خبر هم ورکړل شوی چې ملي مصالحې عالي شورا کې دا مهال د استانبول په ناسته کې د پلاوي پر ټاکلو خبرې روانې دي. بلخوا په سرمقالی کې د سولې اړوند طالبانو وروستیو سرګندو ونو ته هم اشاره شوه. په سرمقالی کې راغلی دا چې طالبانو اعلان کړی چې د مئی میاشتې وروسته هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون نه مني. پروژه کې یې د افغان دولت وړاندیز اوربند ونه مانه، د استانبول کانفرانس کې یې ګډون ته چمتووالی ونه خود او د دې ترڅنګ یو ځل بیا د ټاکنو نه بلکې د اسلامي نظام له لارې د واک د لیږد خبره کوي. دا ښیي چې طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي. په سرمقالی کې غوښتنه شوې چې طالبان دې د استانبول په ناسته کې له یوې هر اړخیزې طرحې سره ګډون او رواني جګړې ته دې د پای ټکی کېږدي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پیل شي. ویساب رسپانې سرمقالې د افغان سولې اړوند د استانبول ناستې ته هیله ښودلې ده. په سرمقالې کې راغلي په داسې حال کې چې د تیر هر وخت په پرتله جنګونه خونړي شوي، هدفي وژنې او د هیواد د ورانولو او ویجاړولو لړۍ لا زور اخیستی، د استانبول ناسته د افغانانو لپاره د سوکاله ژوند د پیل سره ښکاري. د سرمقالې لیکوال لیکلي په هیواد کې شته بدبختۍ هغه مهال زور واخیست چې د حکومت چارواکو د ماشومانو په شان د امریکا د سفیر تر شا کتار شول او د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ته یې لاسونه وپړکول. هغه مهال جمهور رئیس غنی په ډیر ویاړ وویل چې له امریکا سره یې هغه اړیکې بیرته ورغولې چې پخوانی ولسمشر خړې پړې کړې وې. د د روښانه راتلونکي غوړېدلې اقتصاد او باور وړ امنیت زیری خلکو ته ورکړ، خو له همهغې ورځې امنیت بدتر او فقر زیات شو. په سرمقالی کې راغلي چې اوس په کار ده چې د استانبول کانفرانس کې د جګړې ښکېلې خواوې انعطاف وښیي او سیاسون هم له خپلو ګټو هاخوا ملي ګټو ته پام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې اوربند وکړي. په سرمقالی کې راغلي افغانان دي مخکې له دې چې بهرنیان پر دوی فشار راوړي او نورو لاسوهنو ته لار پرانیزي، باید له یو بل سره د روژې میاشتې له برکته په اوربند هوکړه وکړي. په سرمقاله کې همداشان راغلي چې د استانبول ناسته د افغانانو لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلو منځو کې صلاح شي او بهرنیانو ته